کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو استودیو کې موز اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړې وای د افغان حکومت د سولې مرکزی هیات د دوشنبه پورز د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي. د افغان دولت مرکزی پلاوی په ورستوي څو ورځو کې په کابل کې وو. په کابل کې څومره چمتووالی نیولې؟ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې د بل پړاو خبرو ته څومره چمتو دي؟ په دې موضوع به په همدې خبرونه کې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا له ویاند فریدون خوزون سره مرکه هم ولرو، خو تر هر څه مخکې راځو د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. مشرانو جرګه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی. او د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې په ورځ مړ شو. د خبرونو تفصیل. مشرانو جرګه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. وروسته تر هغه چې تیر ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله ایماق په شهادت ورسید، کابل پریس کلب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره د افغانستان له مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت ژغ دی بدرګه او له دولته دی د رسنیو او ژورنالستانو د خوندیتوب په پار د پریکنده او غوڅ اقدام په اخیستلو ډاډمن کاري چاپیریال پر رامنځته کولو سپارښتنه وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ډاډ ورکړ چې په دې اړه به تر عمومي بحث وروسته مشرانو جرګه د مجلس اس په پریکړه کې هم د موضوع ته ځانګړی ځای ورکړي. ویل کېږي چې په دې اړه به د یکشمې پر ورځ بحث وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولی په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لېږد په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته 12 او 15 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی وو. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړم یا عقرب په 12مه نیټه د دوو کسانو لخوا وسوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش چلی ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 10 نور ټپیان شول. د فاریاب چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی له خپل نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سادات نن رسنیو ته وویل چې دا کستیر شپه د دولت آباد ولسوالۍ په پوپلزای کلی کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د سره وطن نور ملګري هم شامل وو. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د برتانوي ګارډین رسپانې د 2020 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلې ده. میرمن سادات د پرورشګا په نوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل سوی چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشګا کې د ډېره ماشومانو ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې په کانس په مشهور فستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. د شهربانو سادات بل مشهور فلم لیو او پسند میجی چې په 2014 کال کې جوړ کړی دی. زموږ غله آزادۍ رادیو لري. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې پر ورځ د 68 کلونو په عمر مړ شو. د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس امام خمینی د تعلیم او تحقیق د انسټیټیوټ مشر او د نگهبان شورا غړی وو. آیت الله یزدی چې په ایران کې له اصلاحاتو سره سخت مخالف وو، د ایران مشر علي خمینی ته نږدې کس وو او د ایران د پخواني ولسمشر احمدی نژاد ملاتړی وو. د سوریه په شمال ختیځ کې د روسیې د ویپاوزی اړډې مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. دا خبرې وسیمه ایز رسنۍ او په بریتانیا کې میشته د سوریه بشري حقوقو د سر ډلې ورکړې ده. د هراس الدین په نوم د القاعده مربوطې ډلې په یو بیان کې د دې حمله چې پرونوس و مسولیت ومانه د بریټ د رقه ولایت په تل سامان سیمه کې شوې ده. او د کورونا وایروس نوې بڑا چې لنیږدې درې اونۍ راځي په بریتانیا کې پیدا شوی د وس د نړۍ په درې دیشو هیوادونو کې خبره شوی د کورونا تر پخوانی یو کس بل ته جر انتقالېږي، خو ویل کېږي چې د پخوانی په څیر ډیر وژن کې نه ده. د دې ناروغي لامل بریتانیا د جنوري لومړۍ نیټه لومړنی شونځي بند کړ. ل تیر څلور ورځې راځي په بریتانیا کې هر ورځ تر 50,000 ډیر کسان په کورونا اخته کېږي. خبرونه پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دا افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دوشنبه پورس د سولې د دوهم پړاو د خبرو د فایل لپاره خطر تسي. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره په کابل کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی د څو ورځو د تیرولو او چمتووالي په اړه خبرې کوو. په غور کې د وژل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردولو لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بی اثر کړ. درنو دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچی هیئت د دوشنبه پورس د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. عبدالحفیظ منصور وایي هیئت نن او سبا له ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وروستۍ خبرې کوي. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري د میاشتې په 15 نیټه پایل شي. زما همکار را سره په تماس کې دی، په دې اړه نور تفصیل لا تاسو اورو.
سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی غړي عبدالحفیظ منصور نن په یو غونډه کې په کابل کې وویل چې نن او سبا به دغه پلاوی له ولسمشر غنی او دغه راز د سولې د عالی شورا د ملي مصالحې د شورا له مشر عبدالله سره خبرې کوي او دا به وروستۍ خبرې وي. او د هیله وکړه چې دوی هیله لري چې کوم لارښوونې چې دوی ته کیږي چې هغه یو واحد نظر وي، ځکه د بشاره وکړه چې لا هم د ارګ د مانۍ او د ملي مصالحې د شورا ترمنځ په ځینو مسایلو کې د نظر اختلاف یا تفاوت د دیدګاه وجود لري. ښاغلی منصور همدار از وویل چې د دوشنبه پورز به دوی قطر ته ځي. دوی ته ویل شوی دي چې آمادګي ونیسي. اول ته به د خبرو دوام پړاو په 15 د جنوري باندې شروع کیږي. ښاغلی منصور کڅه هم د خپل شخصي دیدګاه په اړه یا خپل شخصي نظر ویل، خو دا جواب تکړه چې کچيري د اوسنۍ نظام په هیڅ سره او دغه راز د کوم ارزښتونه چې دي د په هیڅ سره موقت حکومت منصور راځي بل شهر نه ست. ښاغلی منصور په دې اړه وویل
با حفظ حقشای انسانی با بشری یکیت مانا کجی رسیم بریم به طرف یک حکومت موقت؟ اگر می خواهیم طرف هم قول آشتیم خواهد تجربیه که از ما می خواهیم بیانیم در لمان مثل سردار خانه بدیم دان این شاید سار عملی دارش.
خاغلی منصور هم دار از ویل چې ممکن د خبرو دوم پړاو له پیل دو سره جنگ په افغانستان کې نور هم شدید سي او دغه راز د سرګند کړ چې لا هم هغه اجماع چې د خبره ضروری ده لا هم نشته په ملي سطح باندې. البته او د ټینګار وکړ چې باید په ملي سطح یو قوي اجماع او هر اړخیز اجماع رامنځته شي د سولې په اړوند. دغه راز ویل چې د افغانستان مذاکراتي ټیم د پوربند باندې د ټینګار کې خو طالبان په جګړه باندې ځکه د په خبره طالبان وایي چې دوی سره چې هغه څه ده هغه وسله ده. د دغه راز ویل چې دوی به کوشش دی وکړي چې د اوربند موضوع ډیره جدي ونیسي او طالبان رامات کی اوربند ته.
ډیر زیاته مننه کوو د ومورید په ریپورت کې چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی وغړې وای د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د فایل لپاره قطر ته سي. حافظ منصور په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وي او دا د څرګندونې وی چې ځینې باید ل چارواکو سره تایید شي او همدارنګه د هغوی نظرونه هم پرې واخیستل شي چې د خغلی منصور د څرګندونو په اړه څوي. ټاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنس د سولې دوهم پړاو خبري د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه پیل شي. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوریدئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتون کې ده هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. موږ هڅه کوو چې له د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون خوزون سره مو اړیکه ټینګه شي. متاسفانه چې په ټلیفون کې د تخنیکی ستونزو له کبله د موږ له هغه سره ټینګ شوې رابطه بیرته قطع شوله. مخکې له دې نه هڅه کوو چې ښاغلي خوزون سره هم په وروستیو مسلو وغږیږو ده چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی په کابل کې څه وکړل، له چارواکو سره یې لیدنې کتنې څنګه تیرې شوې، د افغان دولت خوا ته څومره اجماع شته دی، او همدارنګه 2020 کال د سولې د خبرو سره پیلېږي. اوس میرا ته تخنیکی همکار وایي چې خغلی خوزون را سره د ټلیفون په تماس کې دی، ټلیفون یې رخ شوی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویان فریدون خوزون، لومړی خو ډیره مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. مخکې موږ ریپورت درلود د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د چمتووالو په اړه چې ټاکل شوی ده. نن د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې خپلې وروستۍ خبرې راټولې کړي او د دوه په طرف خوځیږي. دغه هیئت څو ورځې په کابل کې وو، څه لیدنې کتنې لرلې او دغه خبرو ته د چمتووالي په برخه کې څه پرمختګونه وکړل په کابل کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته. هیئت د مشورو او بحثونو لپاره کابل ته راغلی وو او لنیکه مرغه چې په کابل کې هیئت راغون کې بحثونه درلودل، هم د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر، د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره او له رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل. اوس هم د لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمود ترلاسه کړی د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط پر روښانه شول، د حیات صلاحیتونو حدود او همدارنګه چې د حیات څخه وروسته ملاتړ ټول مسائل روښانه شول، او حیات به دا ان شاء الله له ښه حمایت خبر خوردار اوسي او په کوم موارد چې توافق کوي په هغه موارد باندې به حیات ډېر ښه لاسته راوړنه ولري.
خغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپل څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ یادې ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د ملي مصالحې د عالي شورا ترمنځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دی، آیا دا شته دی او کنه پای ته رسیدلی؟
د سولې د پروسی مدیریت او مسؤلیت د ملي مصالحې د عالي شورا پر غاړه دی، او حیات هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دوناسي شي وي دي او دغه کمیټه هدایت ورکوي او د هیات هم د دغه کمیټې د گزارش ورکوي او دغه کمیټه هم د سولې په برخه کې تصمیم مرجع ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې بار څو خپل نظریات ولري، هم د سولې په پروسه کې ټول اجماع لري او ټول د پروسه او دغه هیات حمایت کوي.
خغلی خوزون 2020 کال پیلیږي، افغانستان کې تاوتریخواله روان دي او لانی کمرغه چې د 2020 کال په 15 ورځ د سولې خبرې هم پیلیږي. خلک د تاوتریخواله عجل کمې غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاوتریخواله د کمیدو پاړه د دوی نظریات څه دي او څومره دوی سره دا موضوع جديده
دا د نه واده چې د خلکو غوښتنه ده د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاوتریخوالي زور اخیسته، تاوتریخوالي باید کم شي. په دې اړه حیات روخان سپارښتنې شوې دي، حیات دا په لومړیتوب کې لري او کله چې بیرته دوحې ته ورګرځي په لومړنیو مواردو شي باندې باید پرې بحث کړي، هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تامین وسی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک لري جګړې ستړي شوي دي او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پیل شو خلکو هیله مندي ډېره وه چې جګړه به کمه شي. متاسفانه جګړه ډېره شوه. اوس هم زموږ غوښتنه ده چې او د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې جګړه ودرېږي او مذاکرات د ښه اعتماد سازۍ فضا کې او د ښه اعتماد فضا کې مخته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی خوزون له تاسو نه. دوستانو، د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویان فریدون خوزون وو چې په دوحه کې د جنوري په 15 نیټه د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوی او طالب استازو د مرکچی پلاوی ترمنځ د پیلیدونکو خبرو په چمتووالو یې را سره خپل نظر شریکو. کورودانه ورته وایو زموږ غلا زادي راډیو نوري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، وړاندې نور ریپورتونه ملرو خو وس فریوا ظاهر په سټډیو کې دا څو اقتصادي خبر متري اورو.
د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د شوزینه متشبسینو د فعالیت په پراختیا ټینګار کوي. د دې خونی مشر منیجا وافق وایي متشبس میرمنې د سوداګرۍ په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. میرمن وافق ازادي رادیو ته ویل چې ورمورځي له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د سوداګرو میرمنو ستونزې شریک کړي او ولسمشر اشرف غنی هم د حواله ډاډ ورکړ. میرمن وافق وایي چې له افغان ولسمشر یې وغوښتل چې د کورونا وایرس له امله له زیانمنو متشبسو میرمنو سره دي د شفاف میکانیزم لاري مرسته وسی. د نموړي په خبره شاغلي غني ژمنه ورسره کړي چې شذینه متشبسینو ته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړل سي او د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونی ته لارښوونه کړي چې د شذو له پارکونو او مارکیټونو څخه باید واضح استفاده وسی او د سوداګرو میرمنو د پیاوړتیا لپاره اړین اقدامات ترسره کړي. د محل په کابل او ولایتونو کې 2401 متشبس میرمنې په انفرادي او ډلهیز ډول فعالیت کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د روان لمریز کال پر لومړۍ نیمایي کې څه باندې 9 ټنه زیره تولید شوې ده. دغه وزارت وایند اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال په ټولیز توګه 1,49,909 اتیا میټریک ټنه زیره تولید شوې ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د دې موندونو او شمیرو لمخې به د تیر کال پرتله د زیره د تولید سرژنې کچه د پام وړ زیاته سي. دغه د کرنې وزارت د احصایې ریاست شمیرې شي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له هیواد بهر د دې بوټي د صادراتو کچه د تیر کال د ورته مودې پرتله زیات شوی دی او دغه صادراتو ارزښت 6,214,000 ډالر ته رسیږي. تیر کال د زیرې د صادراتو د ټولیز ارزښت 6,341,000 ډالر ته رسیدلی و. د کرنې وزارت وایي دغه شمیرو ته پکتو د روان کال تر پای د زیرې د صادراتو کچه هم د پاموړ زیاتیږي. په افغانستان کې بدخشان، جوزجان، اورزګان، دایکونډي، نیمروز، زابل، هلمند، کندهار، بلخ، سمنګان، فراه، بادغیس او پکتیکا د زیرې لوی تولیدونکي ولایتونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ، یو یورو درې نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل درې افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه اوي افغانۍ.
پریبا ظاهر وچ اقتصادي خبرونه در واورول مننه تریکو دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې په غور کې د وشل شبي خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق 13 ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلوم وسلوالو په ډسو وش، خو تر هغه مخکې و سیمایزه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې دردول لپاره د ولسمشر ترامپ ویټو بیا سره کړه. اسمت وان پر تفصیل لري.
د امریکا سنا جرګه چې جمهوری پال پکې اکثریت لري، په لوی اکثریت د دفاعي بودیجې په اړه د ولسمشر ترامپ ویټو رد کړ. د سنا جرګې په پرونی غونډه کې چې د دې جرګې د 2021 میلادي کال د لومړۍ ورځې لومړۍ غونډه وه، د 240 میلیارډ پوزي بودیجې په اړه د ډونالد ترامپ د ویټو پریکړه به اثر وکړي. ډونالد ترامپ د سناجر کې لوري په دې اړه د رایو تر اخیستلو مخکې پر جمهوریت پالو سناتورانو انتقاد کړی وو. د په یو ټویټ کې ښلی وو د جمهوریت پالو ستومانه او کمزوري رهبری به اجازه ورکړي چې بد دفاعي بودیجه تصویب شي. ترامپ همداراز د دل لوري د بودیجې د ویټو د خونسا کولو لپاره په سناجر کې د رایو اخیستل یو ناوړه اقدام او د ټکنالوژي سترو کمپنیو ته د کمزورو کسانو تسلیمي بدا بللی و. یو وکیا سناتورانو د ډونالد ترامپ د پریکړې خلاف رای ورکړي، ډیر له سناتورانو ورسره مخالفت وکړ. دا جرګه سل غړي لري. د کانګرس په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري، 222 استازو د ترامپ د ویټو پر ضد رای کارولې وي او و اچا د ویټو ملاتړ کړی و. په امریکا کې د ولسمشر د پریکړې یا ویټو د بیا سره کولو لپاره د استازو او سنا جرګو په درو کې د دوو برخو رایو ته اړتیا ده. په دې بودیجه کې چې د امریکا دفاعي لګښتونه بولي، د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د معاش زیاتوالی هم په پام کې نیول شوی دی. ولسمشر ترامپ تیره اونۍ د کانګرس له لوري دا بودیجه چې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه ویټو کړه. ترامپ ویلی و چې دا بودیجه د ټولنیزو شبکو په محدودولو کې ناکامه ده. د په وینا دغو شرکتونو د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې د دې پر ضد هلې ځلې کړې دي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی و مو ریدل چې د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردول لپاره د ولسمشر ترامپ ویټو بي اثر کړ. بیرته د افغانستان مسایلو ترستنیګو په غور کې د وشل شوی خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق 13 ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وشو. د خبريالانو د حقونو د ملاتړ بنسټونه په دې اړه توند خبرګونونه خوډلی او حکومت د خبريالانو د امنیت په خوندیتوب کې ناکام بودی. نور حل ازما همکار راکې چې هم د وسره سره د ټلیفون په تماس کې دي.
بله، نن ورځ په غور کې د وشل شوی خبريال بسم الله عادل ایماق جنازه خاورو ته سپارل کیږي. په دغه جنازه کې د هغه د کورنۍ غړي همدارنګه یو شمیر فرهنګ پالان ګډون لري. بسم الله عادل تیر ورځ په غور ولایت کې د نامعلومه کسانو له لوري وشل شو. بسم الله عادل ایماق چې د غور غږ رادیو مدیر مسؤل و، څواره وړاندې هم ورته ګواښونه شوي وو. د غور سیمې چارواکي وایي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په ده باندې برید شوی و، وسلوال برید، همدارنګه په کور باندې بمونه استعمال شوي وو، خو دی ورنه روغ وتلی وو. که څه هم حکومت په دې اړه باندې څنګه وایي، خو د افغانستان د خبريالانو د حکومت ملاتړ یو شمیر کمیټې او بنسټونه په دې اړه باندې کلک خبرګون ښودلې ده. د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټې همدارنګه کابل پریس کلب د حکومت درې ورځې لپاره د حکومت خبرونه ویټو کړي دي، د لپاره چې د خبريالانو قاتلین نه نیولي، همدارنګه د خبريالانو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. حکومت په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، خو د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه کړې ده چې سبا ورځ به په عمومي جرګې کې د ژورنالیستانو د ستونزو دوی ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې ځانګړی بحث ولري. تب داس حال کې ده چې په تېرو څو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پنځه شپږ خبریالان وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دوی د خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. همدارنګه حکومت هم په دې اړه باندې تر اوسه د خبریالانو په وینا هغه څه چې لازم دي نه دي کړي. یو شمېر خبریالان هم د خپل امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه باندې کلک تدابیر ونیسي، د دوی امنیت یې خوندي کړي. موږ په دې اړه باندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارنګه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په تماس کې سو، خو تر اوسه پورې دوی په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د دې وړاندې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی وو، هغه څه چې د خبریالانو په وینا حکومت پکې پاتې راغلی ده. بله،
مننه کوم. دا په ورستیو کې پنځم خبريال دی چې په دې ډول وشل کیږي. خبريالان څوک وشني؟ دا خبريالانو د وجلو هدف څه کیدای شي؟ اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړي. خغلی توحیدی په پایل کې د دغه وجنو په اړه وویل.
او دا موشته ثابتای چې خبريالان د دوه میاشتنه رئیس پنهه کیږي او خبريالان وژل کیږي. دا چې څوک دغه حملات تر شا ولال ده، دا چې بربند نه ده، مونږه معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان تک کارونه کوي، طالبان وایي چې مونږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخص دی او معلوم ده دی دا دی چې خبريالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي. په حمله کیږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزنی کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت هم داسې پیښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی، ځکه چې تر څو چې خبريالان په خپل ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حمله کوي، هغه کسان چې حمله کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې یو، د دولت سره غوښتنه مونږ ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي، نور کړی دي باید دا افشا شي، او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوسته ور د همدغه د حکومت سره مونږ په تماس کې، خو متاسفانه د نړیوال ملګري زمونږ نه ملاتړ کوي. د اعلامیو په اساس او د بایزا چې خپروي، خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړه شوې نه ده، او مونږ هم نه پوهېږو چې خبريالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
دولت مثلا د په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، د غرس په ننګرهار کې د ملالې، او همدارس په غزنی کې د الجزیرې د خبريال د قاتل د نیولو ادعا وکړه، او بیا ویډیو هم خبره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوی تر څه حد پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه جلبوي، خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه نه کېږي، هغه بسیا نه کېږي.
تا تاسو وای چې په ویډیو بسیا نه ونه کې نو څوک تاسو په نظر په څه شکل سره کېدی شي چې تاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد، مدارک، کره معلومات دا کیسې باید افشا شي چې د چا پورې تللې دي، د اشخاص څنګه راځي، څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
دوستانو د افغان خبریالانو